قهر مدیریت دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټولو باید زده وي، تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپله غوسه مدیریت کو او کنټرول کو، او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غوسه پیژنو چې غوسه څه ده. غوسه ته لکه څنګه چې مخکې هم وویل یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د امله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مترب شو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غوسې احساس دی، چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه، یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري. مثلا د غوسې د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي، چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غوسه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو، او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیز ونه کړي دغه قهر یا غوسه، د دې لپاره موږ باید خپل غوسه یا قهر مدیریت کو. راځو دغه د غوسې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غوسه یا قهر مدیریت کوو. اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غوسې یا قهر په وخت کې یو ناسم خبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په حق له ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو، خپل قهر ښکاره کوو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي، یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکي یا یو داسې عادي خبره دی وکي چې مقابل لوري باندې بده ولګیږي، د هغه د قهر سبب سي، نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کوي، خپل قهر ښکاره کوي، دلته کوم اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکه په ښه ډول سره پاتې سي، سالمه پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غوسه لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي مشتره پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوي یا هم استرس یا استراب رامنځته کیږي. کچیر خپل غوسه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو، په سم ډول سره کنټرول کو، نو کله چې خپل قهر یا غوسه کنټرول کو، مدیریت کو، ذهن مو آرام کیږي او موږ کولای شو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو. نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غوسه مدیریت کو، ځینې لارې چارې موجود دي چې دغه لارو چارو په عملي کولو سره، د هغه په سرته رسولو سره، تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غوسه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومني او هغه وپیژنئ. د غوسه مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام هم دغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومني چې تاسو غوسه یاست او د قهر یا غوسه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي. په دې خبره باید تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم خبرګون ښکاره کړي. تاسو وکي چې وی پیژنې وی منی او ورسته دغه غوسه لاملونه تاسو پیدا کی چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غوسه یاست، آیا هغه دلیل چې تاسو د قهر یا د غوسه سبب سوی دی پرشته هم یو داسې دلیل دی چې تاسو قهر یې راپارول دی؟ که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې موضوع په حق له یا د یو داسې خبرې په حق له په غوسه کیجو یا په قهر کیجو چې هغه اصلا د قهر یا د غوسه وړ خبر نه وي، نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کی او د ځان او پوښتې چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زه په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سره ورسوي، څو ثانیې خپل سا وساتي، بیا ورسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سره ورسوي، ژور سا واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي، او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنۍ وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولري او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړئ چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ. ترڅنګ کله چې تاسو په قهر یا په غوسه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ، یا څو لحظه تاسو فکر وکړئ، مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو دقیقې د خپل احساس په حق له فکر وکړي، دلیل پیدا کړي، یعنی لږ دمه وکړي. سمدستي عکس العمل تاسو مش کار کوي، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای شي یو ناسم عکس العمل وسی چې بیا هم هغه ځینې توانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکی روغتیا باندې. نو هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړي. ورپسې هم د خپل احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړي، په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړي چې خپل احساس څرګند کړي، او د هغه څه پاړه چې هغه تاسو ځوروي، تاسو آرامتیا احساس ته خاخسته و، هغه تاسو د خبرو د خپل خبرو روښانه کول هڅه وکړي، چې په خپل خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسو فشار راکموي، یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو دغه قهر ستاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسی کولی خپل وزنی چارې سرته په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د هغه قهر یا د هغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ او تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کړئ، په ښه ډول سره مو مدیریت کړئ، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکې، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري، او یو کس دې د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکړي یا یو منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته کچیر دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی، او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو، یا داسې یو خبره کوو چې هغه دی بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځ ځي، یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وو، یا دغه اړیکه په منځ کې وو، هغه د منځ ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، دلته ستاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، فکر مو وکړي، وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي، نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې همدغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسو د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي، د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و، هغه راکمیږي، او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی، هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډیر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتلو کې، ستاسو د ذهني آرامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو موثري او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ، یا ټول هغه لارښوونې چې دلته یادونه ځینې وکړه، تاسې هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسې وکولای سئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسې په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو دپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسې په یو کاغذ باندې یا په خپله کتابچه کې د خپلو احساساتو په هکله لیکئ. هر وخت چې تاسې په قهر سواس یا په غوسه سواس، هڅه وکئ یا مثلا په کومه ورځ چې تاسې د غوسه احساس درلودئ، تاسې خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنه ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسې د غوسې یا ستاسې د قهر لامل څه شی و؟ تاسې ولې په غوسه واس؟ ستاسې لومړنی عکس العمل یا ستاسې لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسې په قهر سوه، ستاسې لومړنی او اولنی کار چې تاسې وکړئ یا عکس العمل چې تاسې ښکاره کړئ هغه څه و؟ او تاسې بیا وروسته څه ډول خپل دغه غصه یا د خپل قهر تاسې کنټرول کړئ یا مو مدیریت کړئ یا خپل ځان مو آرامه کړئ؟ دغه پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ هره ورځ چې تاسې د قهر احساس کوئ. بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسې لیکلي وه، دغه خپل یادښتونه تاسې ووایاست، د زده کړو دپاره هغه تحلیل کړئ چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي، تر څو په ښه ډول سره تاسې خپل احساسات وپېژنئ او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غصې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلي وي فعالیت سرته ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل څه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرخ لاس وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستلو خلینې شی بور سره مل اوسئ. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفقان په حق لدی، د چې خفقان څه دی او تر څنګه کولای شو د خفقان څخه خلاصون پیدا کو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چې خفقان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفقان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې، دا هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې، د ننګونو په وخت کې، دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په هکله انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشمهاله خفقان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري، مګر د خفقان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای شي تر څو خفقان څخه لرې پاتې شو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفقان څه دی؟ خفقان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې، کچیرې دغه خفقان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نه شمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیرې دغه خفقان اوږدمهاله وسی، مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځیږي، تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوږدمهاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لنډ وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پر مړینه باندې خفقان، دا یو طبیعي څه دی چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفقان، یا کله کله ځینې هسې زړه تنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړه تنګ وي، دا نارمل خفقان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نه شمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې دغه خفقان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي، دوام پیدا کړي، یعنی لنډمهاله ونه اوسي، د اوږدمهال لپاره اوسي، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسې دغه احساس وغځیږي او ستاسې د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسې نسي کولای خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بلا بل دي، یعنی مختلف لاملونه ست، مختلف دلایل ست چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډیره غټي پیشي، د یو چا د لاس ور کول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغۍ له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کیږي، او دا خفګان نارمل یې په د ناروغۍ په واسطه یعنی پیدا شوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون له امله دا خفګان نه دی پیدا شوی، بلکې ځینې هغه ناروغۍ چې ستاسو په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کېدای شي په تاسو کې د خفګان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچیرې یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غوره کوو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غوره وګڼو، د ځان لپاره یا ګوښوال انتخاب کوو، د خلکو څخه ځان لیرې وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونو، خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو، نو دلته د خفګان احساس را پیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي. تر څنګه بل لامل هم ناخوشي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نسو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کړو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نشي نشانې تر ځینې، یعنی هغه کس چې کوم خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي، یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه وي. یا هم کېدای سي چې ستاسو په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کم وي، تاسو به انرژي یاست، نسی کولای چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسو هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډېره کمه وي، تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځانوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې. مثلا نس کولای پر یو څه باندې د تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بے ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري، مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملای، نسي تحمل کولای، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکي، یعنی د خوب اندازې هم نارمل نه وي، یا به خوب وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نور ډیری نشانې ستا چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفګان د شتون خبرداري ورکوي. موږ ویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مو د لاس ور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي، نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسو دغه نشانې په ځان کې ویني، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډیر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بے خوب یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بے ثباتی مې په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شاند دغه دوه هفته لپاره کې لري دوامه کې، تاسو باید په دې باندې پوسی چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسو ډیر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوسټ واس چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې سته چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ او دا ومنئ چې و تاسو خفه یاست. دا بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، صادقه اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړي چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړي چې دا خپل تاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې درې مثبتې شیبې ولیکي چې هغه تاسو په ورځ کې چې هغه تاسو ورځ درشه کړي ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړي چې دا غل عمل تاسو دغه ورځ شته رسوي ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سره ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل یا هم ګرځیدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سره ورسوي. یوګا به داسې یو څه چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته تاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي. او د خپل احساساتو په هکله کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی احساس درکوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل تاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او تاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کی، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځي، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځي، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کی، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او تاسو د خفګان، تاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ، او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفقان یا د دغه منفي احساس تاسو درملنه وکي، تدوی وکي، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. راځو مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفقان احساس لري، هغه د دغه خفقان د لري کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفا دی، خپل احساسات منی، خپل د ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفقان احساس لري. د دغه خفقان د احساس یا لامل همدغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکام شوی دی، یا د ناکامه کېدو لامل څه و، بیا د هغه په هکله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی په کار کولو باندې پیلوي، مسؤلیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفقان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چارې.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
Oh, oh, oh. سترګې بلکې دا تورې جامې واغوندي سونې شایسته ښکاری چې تورې جامې واغوندي اور می پزړګې بل